د 8 میلیارډه انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بلاخره په دې ناول کې تیمز ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډیره حاده موضوع ده، چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی، چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. له بلې خوا د دې ناول تخنیکي برخه، ژبه یې، کرکټرایزیشن یې، او د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنزده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثار ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي، چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا، د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري، او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریو نه، او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي، او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یوه څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي، او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکسی کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتابی تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. له ښاغلي فرقانی څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق ته کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز بړلی دی، چې هلته یې نوم دی الانسان ذلک کلمه.
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی، چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی، هغه تجارب یې راخیستې دي، او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او دا د اوسني تمدن حرکت ډېر څه کړي دي، پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی، تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کاله یا 80 کاله مخکې چاپ شوی دی، خو دا ارزښت ډیرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې هغه کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړل؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اتم میاشتو کې وژباړل، او علت یې هم د دو چې ډیر وخت د مونه واخیسته. کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظ دومره ډیر نه وه، تقریبا یو سل شپېته اویا صفحو کې ټول هغه شوی دی، بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډیر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده، لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی، په دوی برخه کې وګور سره کومک وکړه، او بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې دی مصر کومک وکړه. نو یې مونه لږ ډېر وخت واخیسته.
د شاغل فرقانی ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زولالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې، خو وایي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاکي افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنیسی کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونه کې موږ ولسوالۍ ته لیږلي دي. د لیچ زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان مو لیږل دي، مسلکي کسان، تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لښوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل. دا زموږ قوي وطن په دې عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي. دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي ابدي دي چې د نه پاملرنې له امله ځینې برخې ویجاړې سوي او رستر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوي، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډو ته لقاچا قرون کو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري ځکه مجسمه یا پوت جوړونه تر هغه وخت په افغانستان کې شتون درلود په نور وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي کاچا کولو او د دې سودا شوي ول بیا کاچا مخه نیول شوي ده تر خپل امنیه کومنني پر رسولې د غوښ خموش په غوږ باندې څنګه راوړي سم تسلیم کړم.
په صابل کې یو ملي او یو شخصي موسم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمیر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلې چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
د لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، داسې تاریخي او قدیمي وقت لري، مخینه لري. لکه مثال یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس صفحې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، خوښي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغه سې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کوم نوی کاپرکور چې موږ سوخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغه سې د برکې برک ولسوالۍ کې د تختې جم شې چې دا اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا چې نورم چې وړې وړې علاقې ستاسو دي چې داخلي او خارجي شرایط راځي دي ته وړې نه کیږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیګئ چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخله درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه چل؟
نه ټیکټ نه لګې درې خدمره ده چې کله دوی راځي سیمه ته یو لري صاحب باندې رسېږي ترې به جنو په اجازه باندې لري مکتوب تاسو نه لري ارا سوسی لوګر ته راځي د پرهندې اجازه نه دوی سره دی ورته نه کوي نه شي تلای نو دا کوم ته درکې چې خلک یې کمره دی زیات راځي.
آیا ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراشي شاخونو ولایتونو دي، نو هڅه دی کندهار دی من خلک کمره دي چې اوسنی دی کابل خاطر راغلي دي. ها خلک چې راځو ته نه راغي دي ورته چې ویل چې ګلوري ورته یو مومن کې د نږدې ولایتو خلک راځي په خارجي اتباو کې بیا فرانسې خارجي اتباو دي راځي او نن خلک دي چې د روسیې ځینې خلک هم درغلي دي او چې نور هیوادونو ست دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مله هیوادو ور اړ دي راځي نور نشي متفاری خارجي خدای هیوادونو نشي بده نور ته جات راځي ورخه.
بل پښتنه مې دا د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سي یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د استوګنې لپاره هوټلونه لري کني لري؟
زه هم د هوټلونو په برخه کې یو زمره غمه دي د سهولتونو دي جاسوي خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی روزمره راځي تر شرایط چې موږ سره خپل مکتوبې سوري درځي او سره کو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري ریدان کوي ځینې وخت چې موږ د بشپا کابل ته وړي یا سهار دلته بیا راځي کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي او خو را هم لوګر کې هغه ځای کې د دوباشتې لپاره د سکو سیتو لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیتو ځنه کې مهاسې وي او څه څنګه سره دې پاکم کارو کتر څو د کې سکو سیګ ماشه په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
موږ په لابل ورځې نسکر اسلامي امارت راغلی ده د سیمو ته موږ ورسوالو کې چې کوم دي امنیت قوماندانان چې کوم لري د ګران دي او دغه سي امنیت قوماندانان دي دا چې شهوالات کوم جراسي دي مې سره موږ ورو وخت وخت مونږ د سنن کو د ویشه په باندې ادا کوي چې چې موږ د زوته په لاس او نوري هغه قانوني کې باندې نه کېبل داس نو موږ د کانون دا دم کړی دی ولسم سره همکار په دې بس کې او مې سره کې کوم غوس تقریبا څلګونو ته نه اسکر لري ولته مخاطبین لري هیڅ قسم تشویش موجود نه ده. اوله هم دا ک سره څه پوي چې شکایت مونږ نه درغلي چې په تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې الله سبحانه کړی بیا بل داسې او مشکل موجود دی نو کامل اطمینان ده موږ باندې مبارک مطمئن دي.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل زلاند لنډه کیسه لرو. خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره تر پسی ملکوره در پدره تو بایلل مین یاد خدای دی مړکه سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل د دغه سی زموږ سترګو کې اوسی پرې دی نوزی د غرور لدی کمره چه په غم لړل شونډې کړي خندانې زار دی خکول یاد خنداله دی هنره ده غزمکه و اسمان با می خلاف سی که ده زان پاڑا وکڑا ما خبره زله هیچ آگیلا نکه و مماتا هر سخت در آپی خلا باوره اوز حیرانه یا مغم پا چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نسندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پانه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلان کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، خپل سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته ولا حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیغلې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ته مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی: هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل: ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیمانی راغله. په خندا مې ورغبرګه کړه: زه هم ګنګس یم جان، تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، ټوخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه، شکر. لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو، فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه. د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم، د دو نورو یا ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشرۍ به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل: کاش کی هغه وی. ساعت ته مې وکتل او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلېز ایوانر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې، ماته یې پام نه و. بیرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ، د سترګې پټې وې، پر هاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د دخر هاری هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوې بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني میلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح الله انوري راپورت لري.
د نورستان په ختیس کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ و. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، دا ښکلې پاڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میسې و، د جګړو په یو سنگر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل، د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه، بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه د دوباره آباده کړه تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو، انارو او د مڼو ونی پکې وی، چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباد شوې ده. چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا، یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راديو ته ویل
چې دا ویل جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لو سوالی کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی یا د سیمه په هم قدرتي خلا لري خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمه خلای سوچند زیاته کړی ده دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونی برخه کې مخبل حل ځلې کړی دي مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمه او تاریخي زایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي زایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېرې د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم شدیوی